السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغې هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید پخپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته کړې. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي، د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي. حقانی همدارنګه ویلي چې دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو غوښتونکی دی. د پاکستان په اړه د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر دا څرګندونې ډیره مخینه نه لري. حقانی د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی وو او اوس یې ویلي چې دا مذاکرې په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو له کبله نتیجې ته ونه رسېدې. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پړه په هغو وسلوالو اچولې چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې وراوښتي یا یې بریدونه له افغانستانه پلان کړي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بېلابېلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پیښه بې خبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا 1500 له زده کړو محروم نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یوه راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلدرن موسسو سره په ګډه مخته بیایي. دې موسسې ویلي چې د غونجونو هیڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډېرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړې ځپلي یمن څخه تښتېدلي وو وژلي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې ادعا کړې چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوي دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالۍ په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 250,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسیشیتد پریس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 250,000 ایتوپیایي کډوالو له ډلې ښایي شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ او ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره 3 ورځنۍ لوبې وکړي. او زبیح الله شاهزاد د تکواندو د نړیوال فیستیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکینګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. زبیح الله شاهزاد په دې لوبه کې له 1500 کانکریټي تختو 12 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا وو تر شاهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام زبیح الله شاهزاد ترلاسه کړ. له دې ډول سیالیو شاوخوا 40 کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی وو. تکواندو په مبارزې سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکینګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي افغان متشبس میرمنې له ستونزو سره سره لاسته راوړنې لري. یوه کسبګره میرمن د خپل فعالیت کیسه کوي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه، او انشاءالله زموږ کار هم پرمختګ کوي. ښځې چې موږ سره کار کوي د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې.
د افغانستان یو شمیر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغانستان کړکېچ ته نه پاملرنه به سخت دریځي نوره هم ډیره کړي. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو د واکسین دویمه ورځ ده.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي، پنجشنبه په ورځ به وروستۍ ورځ وي. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه اونۍ پیل کیږي.
او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نن د درېو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي ترسره کوي. افغان لوبډلمشر څه وایي؟
تیرو یو لس ورځو نه یو همدغه میدان کې مونږه تیاری نیولې کوم کې بجې مونږ لوبه کوو. مورال هم جګ ده، ځکه تیر ODI سیریز مونږ بنگلاديش سره مونږ یې وای ته ماتې ورکړه.
کتر پایز موږ ملتیا وکړي. د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خزینه متشبسینو ستاینه کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د خزو څنګه د متشبسینو د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې دغه خزه لستونزو سره سره د متشبسینو او نوښت لپاره حل ځل کوي، او په خبره همدې میرمنو په همدې شرایطو کې په افغانستان کې دننه سلګونه نور خزو ته د کار شرایط برابر کړي. دا چې څنګه تفصیل لسفی ولاستانګزی اور.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبسینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دوه تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبې په ورځ د متشبسینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یوه له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار ټپ ودارید، او دا چې یو کوچنی شرکت درلود د یو این ډی پی په مرسته اتحادیه جوړه کړه، خو تر اوسه یې له ملګرو ملتو پیسې نه دي ترلاسه کړې. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. هغه وایي د ورېښمو اوبدلو او ګنډلو په فابریکه کې سلګونه ښځې کار کوي.
تقریبا 350 نفر هم
شاوخوا 350 کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په ورستي نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پاموړ ګډون کړی و. د دغو میرمنو له ډلې یوه هم فرهناز ده چې له دوو نورو میرمنو سره یو ځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځی لري، او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه، او ان شاء الله زموږ کار هم پرمختګ کوي. ځینې ښځې زموږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې. بل یو زموږ موډل دی، بل یو جلی د زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15 لک افغانیو په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی، او 15 نور میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو حکومت د ښځو اونجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي، او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نا دولتي موسسو کې ښځې له کاره منع کړې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي، اوزګار شوې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قنصلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې د افغانستان کرکېچ ته نه رسیدنه یا نه پاملرنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډیر کړي. دا خبره په ناروې کې د افغانستان د مخکینی حکومت سفیر او د دې شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. تفصیل له همایون هیواد اور.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولۍ او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې که د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغې شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزي د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو تغور درناوی وی.
متاسفانه وضعیت کلی
لبد مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتی، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخه ډېر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونه شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
جدي بشتر خواهد شد.
له دې سره هممهاله د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویاند غبرګون هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړې دي. پر طالبانو تور دی چې له بیا واکمنۍ دو مخکې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری وو په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو د مین د چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پښې مې د لاسه ورکړله. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلی مغیر سنه مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولو چې ډوډۍ ته حیران یم، خپلې تدوې ته حیران یم. اوس د اماراتو حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو معاش راکړه.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګي برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حده اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم؟ چیرته لاړ شم او څه ډول خپل ژوند مخکې یوسم؟
روزګار پیش ببرم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځ ونوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندی وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو د نننۍ لوبې په اړه هم درته راپور لرو، خو اوس راځو یوې روغتیایي پیښه ته. هغه دا چې په افغانستان کې پرون په 28 ولایتونو کې د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسیناسیون پیل شو. په دغه 28 ولایتونو کې ټاکل شوی چې 11 میلیونه تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پایلې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند 15 مثبتې پیښې رامنځته شوې. دا چې په دغه کمپاین کې نور کوم کارونه کیږي او څومره ماشومان تر پوښښ لاندې راځي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو ګزند ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د پولیو د واکسین د کمپاین په دې پړاو کې به د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف چارواکي وایي د دغه کمپاین په دوهم پړاو کې به راتلونکي اونۍ بلخ، سمنګان، سریپول، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونه تر پوښښ لاندې راشي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال دغه کمپاین په سمه توګه پرمخ یوسي څو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه ولاړ شي.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنجشنبې ورځ وي. البته شپږ ولایتونه، پنځه ولایتونه د شمال د حوزې دي او یو د اوروزګان ولایت. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روان اونۍ پیل کېږي، روان دوشنبه، ځکه د ولایتو کې د پولیو لمنځه پروګرام غواړي چې ښه کافي امادګي هلته ولایتو کې نیول شوي وي تر څو دا کمپاین په ښه ډول سره تطبیق شي.
د ډایکونډي ولایت اوسیدونکي حنیفه چې زوی واکسین شو وایي دغه واکسین د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی.
طفل ما که 6 ماه است امروز
زما شپږ میاشتنی ماشوم نن واکسین شو. پولیو یوه داسې ناروغي ده چې نه درمل لري او نه درملنه، او یوازینی مخنیوی 2 څاڅکي واکسین دی. حکومت باید د دې ناروغۍ په اړه د ښځو او کورنیو د پوهاوي کچه لوړه
کړي.
د پولیو د واکسین یو کارکوونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین ته د خلکو نه پوهاوي او د اهمیت نشوالی د دوی کار ستونمن کړی دی. هغه زیاته کړه
مردم مثلا پولیو راست
خلک واکسین جدی نه نیسی که دوی ماشومان په کور کې نه وي دوی موږ ته قاطع جواب نه راکوي چې دوی وکړه راشي. دوی وایي چې ماشومان په کور کې نشته. دا مهمه نه ده چې دوی واکسین شوي دي کنه، موږ داسې پیښې لیدلې دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د یکشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو پر ثبتېدو اندېښنه وښوده او په افغانستان کې د پولیو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې دننه د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره 1 میلیون ډالر ځانګړي شوي دي چې د دغه ویروس نمونې کشف کړي. د رسمي شمیرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د دغه ویروس 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا ټولې پیښې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوي دي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګذر لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه خپل لومړنۍ او ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په هامبنتوتا ښار کې له غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ورځنۍ لوبه کې تر دې دمه له پاکستان کومه لوبه نه ده ګټلې، خو په شل ورځو لوبه کې څه وخت مخکې یو سیریز 3-2 ګټلې وو. تفصیل له صفی الله ثانیزی.
لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو پیغام کې چې کرکټ بورډ خپور کړی، ډاډ څرګندوي چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي.
تقریبا د 13-14 ورځو نه موږ هم بتوتا کې یو، همدغه میدان کې موږ تیاری نیولی، کوم کې بجې موږ لوبه کوو. انشاءالله هلکان هم ټول مینټلي او فزیکلي آماده دي دغه سیریز ته، او انشاءالله کوشش به کوو چې یو ښه سیریز نندارې ته وړاندې کړو. مورال هم جګ ده، ځکه 13 ODI سیریز موږ بنگلاديش سره دی، غوی په خپل هیواد کې موږ غوی ته ماته ورکړل، نو دی غو سره دی لوبغاړو او دی ټیم مورال جګ شو. ان شاء الله کوشش وکړو چې دا غ سیریز هم موږ وکړو.
حشمت الله شهیدی ورسته د پاکستان له کیپټان بابر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې هم ویل چې له پاکستان سره دا سیریز به د افغان ټیم لپاره ښه چانس په لاس ورکړي چې آسیا کپ او نړیوال جام ته لوبغاړي ترې غوړه کړي. په دې خبري کانفرنس کې بابر اعظم هم د خپل ټیم له چمتووالي ډاډ څرګند کړ. اعظم د افغان ټیم ورو بالران وستایل او زیاته یې کړه.
سب کو بتا کہ ان کا ون اف دی بیسٹ سپنر اٹیک ہے اور
ټول تخم معلومه ده چې هغوی د ورو توپچونې په برخه کې ډېر غښتلي لوبغاړي لري او ورځ تر بلې په کرکټ کې پرمختګ کوي. نو موږ هم په دې سیریز او بیا راتلونکو لوبو ته چې آسیا کپ دی ډېر لیواله یو. لنډ سیریز دی خو موږ سره به مرسته وکړي ځکه آسیا کپ هم دلته دی. انشاءالله چې ښه سیریز به وي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشرانو د درې یو ورځنیو لوبو د دې سیریز لپاره له ټاکلي جام یا ټرافي هم پرده پورته کړه. دا جام چې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت جوړ شوی پاسنۍ برخې د کرکټ د بال په څیر د افغاني لاجوردو تنه د هلمند له رخام ډبرو او لاندې برخې له کونړي لرګیو احساس شوې. له پاکستان سره په تیر شلو ورځ جام کې هم د افغانستان کرکټ بورډ یو وړه افغاني غالۍ د جام په توګه وړاندې کړه چې افغان لوبغاړو د سیریز په ګټلو بیرته کور ته راوړه. افغانستان او پاکستان تر دې دمه په 2018 2012 2014 او 2019 کلونو کې څلور یو ورځنۍ نړیوالې لوبې کړې چې ټولې پاکستان ګټلې. افغان لوبډلې بیا څه وخت مخکې له پاکستانه په شلو ورځو لوبو کې یو سیریز 2-1 وګاټه. له پاکستان سره په دغه سیریز کې د افغانستان لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او تر څنګ یې مشهور او با تجربه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، نجیب الله زادران، رحمت شاه هم شته. ځوانو لوبغاړو کې بیا رحمان الله ګربز، فضل الله فاروقي، مجیب رحمان، نور احمد عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومند په لوبډله کې ځای شوي. د پاکستان کرکټ بورډ دا وار له افغان ټیم سره د لوبو لپاره خپل مخکښ او تکړه لوبغاړي رامخته کړي چې لوبډل مشري بابر اعظم کوي. تر څنګ یې شاداب خان، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، امام الحق، محمد حارث او نسیم شاه د یادولو دي. افغانستان او پاکستان به تر نننۍ لوبې وروسته دویمه لوبه د اګست په 24 د پنجشنبې پر ورځ او وروستۍ لوبه به د اګست په 26 راتلونکي شنبه په پلازمینې کولمبو کې ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې د اوروزګان د ورانو سړکونو او د غراس په د هلمند سړکونو په اړه دفتر راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د نیول شوو اتو خبریالانو کورنۍ د طالبانو له بنده د خپلو غړو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبې په ورځ د ویلامي خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د نوی د اعلامیې پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د رښتینو ازادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ بیره رامنځته کړې. د نوی مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوو اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. د دوو اونیو په تیریدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت له خوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ راډیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري. په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ راډیو ته ویل ورور یې 12 ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حسرس کتلی و او لیدلی و چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و او رواني حالت یې ښه نه و، ان د خبرو کولو توان نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا صالح په ننګرهار، پرویز څرګند په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې اکثره ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه خام دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه ښار څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غځېدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کند او کفار ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې سړک په زیات شمېر سیمو کې په سیندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورښتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. دا یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو زموږ چې لاره جوړه شي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارو نه.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي په د لس ساعته کې نو سره رسولي بار د مریض وفات وکي ګرځري کې.
د سنگین په نوم د ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتر کې پرتاغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګار رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یو بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک خامه دي او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یادې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
لار خو ډیره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندونه راسی بیرته هغه د بینه یوسی هغه خرابه سینه. نو لار مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه. لار مو مشکلات ډیر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې. مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلی دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونو پکښې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولی دي.
هلمند ولایت ټول ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولې هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه ور ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کنډ او کفر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کفر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
اوریدونکو د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.